په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خپاره سوي دي. نن د شنبه د زمري 17 د جولای 13 پایل کې لا جمال ان خبرونه اورو.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پارک کې وکتل. ریپورټونه وایي په بادغیس کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه په ډیره بېرحمۍ سره وژل شوې ده. او په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هیواد په جنوب کې وژل شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ ولیدل. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم دویم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن غرمه په یو غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. دا چې په کوم مسلو د چارواکو خبرې کړي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تیرونی بیرته کابل ته راستون شو. دوستم چې د جوزجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن دی کابل ته راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارګ په رسمي غونډو کې ګډون نه و کړی. ریپورټونه وایي په بادغیس کې د خادس په ولسوالۍ کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه او په بېرحمۍ سره وشل شوې ده. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی و. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوی وه له سیمې تښتېدلې. په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شوې ماشومې د جسد له خپرو شو عکسونو څرګندېږي چې د دې کوچنۍ چې دې کوچنۍ د تشدد په نتیجه کې ساور کړي. د دفاع وزارت وایي د روزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادالي کې 15 وسلوال وژلي او 9 نور ټپیان کړي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې تیرنکوټ په سجاول سیمه کې د کومندوز واکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان دي. دوی وایي دغه شپږ وسلوال ژوند نیول شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په هلمند کې په نادالي ولسوالۍ کې یو هوایي برید شوی چې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا 10 وسلوال پکې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران بل یو ورځنۍ روزنې وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د سرګوندونې د دوشنبې په ورځ د دې کمشنرانو د لوړې په مراسمو کې وکړي. ښاغلي روحاني وویل
بخش از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا توسط
خغل روحانی وای دی ولایتی کمشنرانو د فهرست و برخه چې ووش کسانو د جمهور ریاست لخوا منزور شوی. هغه لیست چې تازه مخته رسیدلې او د ولسمشر لخوا تایید شوی د پوخانی لیست سره یو زیاده کمشنرانو شمیر یو سلو دو تن تر رسیدي. که خدای کول سر له سبب موږ د کمشنرانو ولایتونو تاسوی استو او خپل کار به پیلوي. خغل روحانی وای د کمشنرانو دریمه برخه خزیدي خو 15 ولایتونو ته خزینه کمشنرانی نه لري. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هیواد په جنوب کې وشل شوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف نن وویل د دې هیواد د چارواکو یوه ځانګړې ډله د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. پیښه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په 150 کیلومتره کې د خوتلان په سیمه کې شوې. دغه څلور بایسکل چلوونکي چې دوی امریکایان یو جرمني او یو سویسی دي وژل شوي. د کورنیو چارو وزیر ویل په دې اړه له څېړنو څارنه خپل ولسمشر امام علي رحمان کوي. د چارواکو په وینا د دې پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي او دوه تنه چې د نیولو په وړاندې مقاومت کوو د امنیتي ځواکونو لخوا وشل شوي. څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت اړوند د ام ایچ 370 الوتنې د تری تم کېدو علت څرګند نه دی. دا بوئنګ 370 الوتکه څلور کاله مخکې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه چې د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې په اتمه نیټه له راداره تری تم شوه. په هغه رپورت کې چې نن په دې اړه د اتلس کسیز هیئت لخوا خپور شوی ویل شوی چې د دې الوتکې ټوټې نه دي موندل شوی او مخکې له دې چې دا ټوټې وموندل شي په اړه به یې هر ډول اټکل نهایي نه وي. ګومان کېده چې دا الوتکه به په سمندر کې لوېدلې وي، خو د هند په سمندر کې د 120,000 کیلومتره مربع سیمې لټون وروسته هم د دې الوتکې نښې نښانې پیدا نه شوې. دا په تاریخ کې د لټون تر ټولو ستر عملیات بلل کېږي. د دې پیښې په اړه د ترهګرۍ او یرغمل نیونې اټکلونه هم په فارسیاتو کې شامل دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبه په ورځ د انتخاباتو د نتایجو د پلټلو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامه انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. قسم د تحریک انصاف ګونه یوازې سربانې د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې کافي اکثریت نه دی ترلاسه کړی، خو وایي د یو ائتلافي حکومت له لارې به د حکومت د جوړولو هڅه وکړي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات په ډاګه سوي دي. د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې به یې لرې پرتې سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور به موږ ته دښمنانی پیدا کړي، محلي قومندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راوړي چې د یو قومندې لاندې او خلک هم احترام وکړي.
دا هم وری چې د ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو مینوټه میاس کې هلته درکې تاته یو ایرانی درکې دغه نه پنځه شپږ لکه خوري د پنځه شپږ لکه څلور لکه تاته پاسې څلور لکه دلته چې وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې روسیا، ایران او ترکیه نن د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. په یو مفصل راپور کې دا اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر لوکومو ستونو سره مخامخ دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدای سي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ولسمشر او عبدالرشید دوستم ترمنځ د نارضایتۍ د ختمېدو خبر ورکوي. خو اوس یوه بله مسله راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې تېره اونۍ د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو په اړه ځینو سرچینو د دغو خبرو نوي جزئیات په ډاګه کړي او وایي چې د سولې د اساسي خبرو د پیل لپاره دواړو لوریو پتیلې چې دا ډول غونډو ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چارواکو چې له دې خبرو خبر دی ویلي چې یوازنۍ غوښتنه چې امریکا مطرح کړې په افغانستان کې د هغوی پوځي اډو ته اجازه ورکول دي. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بله سالی صاحب، د طالبانو یو شمیر هغه چارواکي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ ترمنځ له غونډې خبر دی وایي په دې غونډه کې چې خبرې تر ډیره دی احتمالي اوربند ټینګې دو پر سر څرخی دي. دواړو لورو مثبت دریز درلود او پریکړه وشو چې دوی به نورې غونډې هم کوي. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې چې مشري د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز کول او خبرې د لومړي زله پر وال سټریټ جرنل ورسپانې راپور تکړه هغه تر اوسه پر رسمي توګه نه تایید شوی. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوی غړی وو او نوم یې نه دی پټاګه شوی رویټرز ته ویلي د دوه غونډې چې په یو دوستانه فضا کې تر سره شو ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا تر سره شو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نشو ویلی خو دا د هغو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیلې دلی. د دې چارواکي په وینا دواړو لورو موافقه وکړه چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو د خبرو لپاره به ډیر ژر بیا سره ګوري. د چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې دغه خبرې د طالبانو د مشرتابه شورا په تایید ترسره شوې او په کې دواړو لورو پر هغو وړاندیزونو هم بحث وکړ چې له مخې طالبانو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې پرته له دې چې پر حمله وشي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي. دغه پلان لمخ کې افغان ولسمشر اشرف غنی رد کړی دی. دوی دغه راز د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د شاملې دوه پر مسلې هم خبري وکړي. د طالبانو دغه چارواکي په وینا یوازنی غوښتنه چې امریکایي لوري مطرح کړي هغه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو ته اجازه ورکولو. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې په دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې تر دغې غونډې مخکې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دوه نورې کتنې هم ترسره شوې وې. سرچینې ویلي چې له امریکا سره تر اوسه درې غونډې کړي او دې نتیجې ته رسیدلي چې دوی به دې غونډو ته تر هغې دوام ورکوي چې ګټورې رسمي خبرې پیل شي. سرچینې ویلي چې لومړی به په خپلو کې بندیان سره تبادله کوو او بیا به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر نورو لارو چارو خبرې کوو. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو دغه چارواکي بیا ټینګار کړی چې امریکایي لوري ته دا واضح کړي چې سولې یوازې هغه وخت په افغانستان کې ټینګېدای شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. یو بل چارواکی چې د خبرو له محتوا خبر دی وایي متحده ایالاتو پر طالبانو فشار راوست چې د لوی اختر له رارسېدو سره سم اوربند اعلان کړي. د هغه په وینا تمه ده چې د اختر په مناسبت یو اوږد مهاله اوربند اعلان شي او پریکړه شوي چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به له اختر مخکې کیږي، خو دقیق وخت او ځای نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دوحې څخه د میرمن ویلز کتنه تایید کړې، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغې هلته د طالبانو له استازو سره کتلي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي متحده ایالات د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ورته زمینه برابروي او هم پکې ګډون کوي، خو د سولې په اړه پریکړه باید په خپله افغانان وکړي او دوی په خپلو کې سره جوړ شي.
که د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه جزئیات په ډاګه سوي، په کابل کې د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د روانې لانجې د حل لپاره د خبرو جزئیات هم خپاره سوي دي. حکومتي سرچینې وایي د ولسمشر او دوستم ترمنځ نننۍ کتنه د دوړو لوریو ترمنځ د خفګان د خدمېدو ښکارندوی کوي. تفصیل خان محمد سین.
عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ لغرمه مخکې ولسمشری مانۍ ته لاړو، له ولسمشر اجرایه رئیس او د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره وکاته. که څه هم د ولسمشری مانۍ مطبوعاتي دفتر یوازې دغه ملاقات مني، خو په اړه جزئیات نه ورکوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي چې په دې لیدنه کې د ولسی جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسمشرۍ پر وخت انتخاباتو، له طالبانو سره پر سولې، د نظام الدین قیصاري په خوشي کېدو او د ملي ستر ائتلاف په اړه خبرې وشوې. ښاغلي فرهمند واضح نه کړه چې د قیصاري د خوشي کېدو په اړه هوکړه وشوه او که نه. له ښاغلي فرهمند نه مو وپوښتل چې په نننۍ لیدنه کې د ولسمشر او دوستم ترمنځ نارضایتي له منځه لاړه. ده وویل
کله چې خبرې کوي او لیده کاته ښه او په خوښۍ وي او ټول موضوعات په څرګنده مطرح کیږي، نو طبعا چې زړه بدوالی رفع کیږي.
عبدالرشید دوستم له کابو دوو کلونو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر له دوهم مرستیال سرور دانش سره وکتل. عبدالرشید دوستم چې شاوخوا دوه کاله مخکې د طالبانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د رهبرۍ په هدف د هیواد شمال ته تللی و، پر ارګ د قدرت د انحصار تور پورې کړی و. بلخوا کابو دوه کاله د مخه د جوزجان پخواني والي احمد ایشچی ادعا کړې چې د ولسمشر لومړي مرستیال شکنجه کړی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی. له دغه ادعا وروسته دوستم ترکیې ته لاړ او له څوارلسو میاشتو وروسته تېره اونۍ هیواد ته ستون شو. که څه هم ولسمشر د دوستم له ستنېدو مخکې ویلي چې د ده حقوقي دوسیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. د تېرو اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې عبدالرشید دوستم هم غړی دی، د خپل موجودیت اعلان وکړ. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس ښاغلي فرهمند د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په نننۍ لیدنه کې د دغه ائتلاف په اړه داسې وویل شول چې یاد ائتلاف اصلاح ته ضرورت لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د منشي مرستیال فیصل سامی د دغې لیدنې نتایجو ته خوشبین دی.
حقوقی قضیه چې د هغه پر وړاندې ده، دا د قضیه یو اړخ دی، خو جنرال دوستم د افغانستان یو مهم رهبر او د ولسمشر برحال مرستیال دی. دا په نیک فال نیسو. په هر اندازه چې دغه نارضایتي ختم شي د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې ښاغلی دوستم به تر دې وروسته په عادي بڼه خپل دفتر ته لاړ شي. د دا هم وویل دوستم به د ارګ کابینې او د ملي امنیت د شورا په ناستو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې لري پرتې سیمې سیمه ییز اردو ته سپارل کیږي. د دغه کمیسون یوه استازي ازادي راډیو ته ویل چې د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ځواکونه غښتل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت تر دې خبرې وروسته چې د نوي پلان لمخې به یو شمیر کمیشت یو لري پرتې سیمې سیمه ایز اردو ته وسپاري، د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي دغه طرحه د عملي کېدو وړ نه بولي. دغه کمیسون یو غړي صالح محمد صالح د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمنی رامنځته شي.
عملی کېدو وړ نه ده، بل دا چې کور په کور به موږ ته دښمنان پیدا کړي، محلي قومندانان به بیا چاخ کړي، ظلمونه به کوي. که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې ماشوم محلي اردو ته دی ورکوي، تشکیل هم له دی ورکوي، امکانات هم دی ورکوي. ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راولي چې د یو قومندې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي په بکسلاران نه ولس خلاص شي.
خغلی سالی وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لری پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به د لری پرتو او کم نفوسو سیمو امنیت سیمه ایز اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ایز اردو په نوم شپږ در زره کسي نوې ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي لیکل شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا په زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډیره شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دا د دفاع وزارت طرحه و چې اوس یې د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیژي سي مونږ درلوده د هغه په اساس باید دغه پوسته سي تلیري ساحو کې پراته دی باید راورسی په بیزونو کې ځای په ځای شي. سي مونږ د پراکندګي نه مخنیوی وکړو او په پراکندګي کې د مونږ تهدیدات زیاتیږي او دشمن کولای شي سپر پوستو باندې ول گزارونه ورکی. خوشبختانه سي اوس امریکا هم د مونږ نه حمایت کړی.
خغلی رادمن شوی چې دا پلان د یو شمیر ولایتونو په لری پرتو سیمو کې عملی شوی چې خه نتیجه هم ورکړی ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي تیر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو په هغه ځایونو کې چې د ځمکنۍ بشپړتیا ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمی وي موږ به هلته وو او له خپلې خاورې او خپلواکۍ به دفاع کوو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا له دې ویره لري چې د دفاع وزارت په دې کار سره پخوانی محلي زورواکي چې په تیره کې د ډایاک پروګرام لاري به وسلی شوی یو وار بیا وسلوال نشو پر اتلونکو کې حکومت ته سرخوږی جوړ نکړي. خو خاغلی رادمنش وایي چې سیمه ایز اردو د امنیتي ځواکونو له ترخیص شوی سرتیرو بریدملانو جوړیږي چې په تیره کې د عسکري د خدمت دوره پوره کړي او اوس په کور ناستي.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمیدو سره له هغې هېواده وتلو ته مجبوره سوي دي. د کابل هرات د لارې ځینې موټر چلوونکي وایي چې هر ورځ نږدې 300 کسان له ایران څخه افغانستان ته اوړي. نور حال د وصل وصل په راپور کې.
نور محمد چې له تیرو لسو کالو راهیسې په ایران کې کار کوو تازه بیرته هېواد ته راستون شوی. هغه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې 2 میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس اوزګاره دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
نو روپۍ بچی ته جوړ سي بیا 1000 روپۍ کېږي یو میلیون یو میلیون ته میاشت کې هلته درکړي تاته یو ایرانۍ درکړي دغه نه پنځه شپږ لکه خوري پنځه شپږ لکه څلور لکه تاته پاسې څلور لکه دلته چې وکړي هېڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بشتر کار کړی.
هغه موټر چلوونکي چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیز ترمنځ تګ راتګ لري وایي چې هر ورځ نږدې 300 تنه افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغه موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردې مرز شوي کسان دي او یو شمېر نورې بیا د ایراني تومنو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کیږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومنه 300 یا هم 40 افغانۍ وه خو اوس ډېر لویدلی هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنګټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومنو نرخ په کافي اندازه لویدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې زر ایراني تومنه په 13 افغانیو ته بدله کېده خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو علت دا چې د دوی پیسې بې ارزښته شوي دي او بله خبره داره چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي هغوی هم خپل راشه درشه تګ راتګ دا د سیاست تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي یو علت هم دا دی چې هلته پیسې بې ارزښته شوي. هغه پیسې چې د افغانستان ته لیږي بیا دلته پیسې نه کېږي یا هلته په خپل گزاره نه کیږي.
د خغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولي واحد له دې هم کم ارزښت او هغه هیواد به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په روزګان کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د امنیت بي لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. مسؤلان له تجارانو غواړي چې ورزشي برخې ته پاملرنه زیاته کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
په روزګان کې د سولې جام په نوم د 20 ورځنۍ ټورنمنت پای ته ورسېده. د غلوبي تیر ما شام پای ته ورسېده. مسولین وایي په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د 20 ورځې دوام وکړ چې پکښې کې امیرات لوبډلې لومړی، طوفان لوبډلې دوهم او الف لوبډلې پکښې کې دریم مقام خپل کړي. د دغه ولایت د بدني روزنې امیر قدرت الله الفت د یادو لوبو د پایلوبې پر مهال وویل
دا ټورنمنت په دوه ګروپ وویشل شو چې په هر ګروپ کې اته ټیمونه ولوبېدل. نن اخیری لوبه چې وه هغه د طوفان او د امیرات بي ترمنځ وه چې امیرات بي لومړی مقام خپل کړي. مبارکي ورته وایو او طوفان دوهم مقام خپل کړي دې ته هم مبارکي وایو. اول لوبه مهمه ده او دا غره امیرات الف ټیم دریم مقام خپل کړي.
له دې سره یو شمېر هغه ځوانان هم خوښ دي چې ورته د لوبو زمینه برابره سوې ده. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې له نشي توکو کارونې لاس واخلي او پر ځای ورزش ته مخه کړي.
نوم خزما حکمت لا دی د امریات دی بي ټیم کپتان یم او زموږ ټیم وکړ چې لمړی مقام ترلاسه کړ. زموږ لوبغاړي ټول ښه وځل خلو به وکا او د توپان ټیم چې وغه هم خلو غاړي او تکړه ټیم وغه دوی مقام ترلاسه کړ. یعنی نوې تخنیکونه بازي د والیبال په حق لزدا کل بازي د نورو کسان سمري پیشو مخه د ټورنمنت زموږ یوازنه مخه د سولې لپاره و. موږ د ټورنمنت سولې په نامه جوړ کړه او
ورزګان ولایت یو د افغانستان له امن او استفادې ولایتونو څخه دي چې زیاتره ځوانانو یې د بیکاری له امله نشو ته مخه کړي او یا هم د دولت ضد وسلوالو لیکو تتللي دي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب او روسیا ایران او ترکیه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لوري ملاتړ کوي نن د دې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبري کوي. نوریاس نوری د مسله تعقیب کړي.
د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې په غونډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورنتف، د ایران د پلاوي مشیر د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاری او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال کوي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس د راپور له مخې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به استازي د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. روسیې، ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړې، دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی. د تاس د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو امریکایي چارواکو په هغې کې له ګډونه ډډه کړې ده. ترکیه، ایران او سوریه چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي، له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربن او د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی. دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره پر سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بهول کیږي. په سوچ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي. په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي. په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خپور کړی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 8 نیټه په استانبول کې جوړه شي. اردوغان د دغې غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغې غونډې علاوه له روسیې سره د سوریې په اړه خبرو ته دوام ورکړي. تر اوسه موسکو، پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکې سرمشریزه نه ده تایید کړې. روسیې د ایران تر څنګ د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی. ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي. د امریکا متحده ایالات، فرانسې او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې د ترکیې له ملاتړ نه دي برخمنې.
او سمرزو د ساينس دنیا ته یو جاپانی ستور مزل چې په دې ورستوي کې له فزار سنسوي غواړي راتلونکو سفرونو یې مریخ ته وي. ملالی بشیر وربندی نور تفصیل لري.
نورش کې کنای ته دا خبر ډیر خوشاله دی چې بلاخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابت سو. دغه یو څلوېشت کلن ستور مزل په نړیواله فضایي بیړۍ کې یو سلو اتش پېته ورځې تیرې کړې او تېره اونۍ بیرته مځکې ته راستون سو. د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې باور لري د مځکې تر څنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته. کنای د هغه څه په اړه چې په فضا کې ورباندې تیر سوي هم خبرې کړي. کله چې له فضا بیرته راستون سوم، د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ، خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه سوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتي متر لوړ سوی دی. تر اوسه د مځکې پرته په بله هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندي موجودات نه دي ثابت سوي، خو جاپانی ستور مزلی وایي تمه لري چې ثابته سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي، چې په دې توګه ورته د نورې مطالعې زمینه برابره سي. نورش کې کنای چې د طب یو ډاکټر هم دی، د تیر کال په ډسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ سي، او د ده په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې سي.
تاسو لا پیغامونو
باندې السلام علیکم. زه د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سرحدي سیمه باندې، پر سرحدي بارډر باندې د پاکستانیانو د سکری جوړیږي، په وایسته باندې جوړیږي. نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواړو چې باید دغه پاملرنه وکړي او هیات راولېږي. باید باندې سي په وایسته باندې جوړیږي. بس دغه د پاره مې د ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی، باید دا کار بند.
سلامونه وړاندې کوم د رادوی ازادۍ کارکونکو او اوریدونکو ته، او خصوصا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته. وروسته له سلامه کوچیم د سراد ولایت د اناردرې د ولسوالۍ در سره په لیکه کې یم. زموږ د مالدارو د کوچي صدقه خواهش دی چې دغه کار ولې نه کوي. د مالداري کوچیان ستونزې لري، ولې د دغه د مالداري کوچیانو خبره نه اوري؟ سږ کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی، یا دا وچکلي د مالونه مو هم مریضان دي هم وږي دي هم ډنګر دي هم غارې تولیدلي یا دي موږ ته یو داسې ځای یو داسې ګمرک ولیږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ورو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ یې دوریا باندې خرڅوو خپل مالونه زموږ مالونه په هېڅ قیمتو باندې نه خرڅېږو نو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب خپل په کلاو غوږونو دا غږ واوري د کوچیانو شش کال یو څه مرسته کومکونه وکړي نو دغه مې د وزیر صاحب څخه پوښتنه وله چې وزیر صاحب شاج یو څه همکاري پر دې برابر وکړي سره له دولت پورو چارواکو باید توجه ودې کار ته وکړي مور وسلام
السلام علیکم زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب بیخي مودا د بادغیس حلقې سړک نکړی پټینګ راهلا او غوښتنه درڅخه کوو